السلام علیکم زه امید زهیرمل مو په دې خبری مجله کې هر کله کوم تاسو ازادي رادیو ته وګیاست په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې د خبرونه په پال کې خبرونه د ژغورنې نړیواله کمیټه یا آی آر سی خبرداری ورکوي چې له پاکستانه د وستل شویو افغان کډوالو له نیمایي زیاته برخه له تیاره برخلیک سره مخ دي. آی آر سی له پاکستانه د 1.1 میلیون افغانانو د جبري وستو د پیل د سلمې ورځې په پار په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې دا خبرداری ورکړی دی. د ژغورنې نړیواله کمیټې په عین حال کې دا یادونه هم کړې چې هغه افغان وګړي چې د ځانګړو ویزو د پروګرامونو له لارې د خپلو کورنیو سره د بیا یو ځای کېدو لپاره امریکا ته تلو هڅه کوي د ګڼو ستونزو سره لاس وګرېوان دي. آی آر سی د ترخم دروازې په څېر په ځینو سیمو کې له افغان کډوالو دمرسته پروګرامونه لري. همداراز د دې ادارې 28 دفترونه په متحده ایالاتو کې خپل کورنیو سره د افغانانو د بیا یو ځای کېدو په برخه کې کار کوي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شاه زافی روایي متحده ایالات د افغان وګړو د حیاتي اړتیاو د پوره کولو لپاره تر ټولو لوی مرستندوی هیواد دی. کرانډیکر پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی معمولیت یا یوناما د بشري مرستو همغږي کوونکي انریکا راټواټاس له دې سره په اړیکه کې ټینګار کوي چې یوناما په افغانستان کې د امریکا پر کلک ملاتړ متکی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سر مفتش یاسیګار لخوا د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ متحده ایالاتو د اګست په 15 پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د دې هیواد سره د څه باندې 2.15 میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. د لندن پولیس وایي د عبدالشکور ایزیدی په نوم یو افغان چې د کیمیاوي موادو په وسیله د یوې ښځې او د هغې د لوڼو په ټپي کولو تورن او احتمالا په سیند کې ډوب شوی دی مړ دی. د لندن د ښاري پولیسو قمندان جان ساویل پرون جمعه خبریالانو ته وویل چارواکي د امنیتي کمرو د تصویرونو پر بنسټ اوس دې نتیجې ته رسېدلي چې ایزیدی د لندن په لویدیځ کې له چلسی پلس سره ټیمز سیند ته ننوتی خو له هغه ځایه یې راوتل نه دي لیدل شوي. پولیسو د جنوري له 1 راهیسې وروسته له هغه د ایزیدی تعقیب پیل کړ چې یوه ښځه او د هغې دوه لوڼې یوه 8 کلن او بله کلن د لندن په جنوب کې د اسیدي موادو په برید کې سخت ټپیانې شوې. پولیس دا برید بوګنوونکی بللی و وایي چې ښایي د دې میرمن ژوند بدل کړي. ویل کېږي چې اسیدي په 2018 کال کې د افغانستانه برېټانیا ته کډوال شوی و. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیره شپه د سریلانکا له ملي لوبډلې په یو ورځنۍ سیالۍ کې د 2 منډو په توپیر ماتې وخوړه. د دې لوبې ټاس افغان لوبډلې وګټه او خطو پچونه یې انتخاب کړه. کوربه لوبډلې د 3 لوبغاړو په اوټ کې 231 منډې وکړې. د یادې لوبډلې لپاره پټوم نسن کا غبرګسلی زه ووهله. هدف پوره کولو لپاره د افغانستان بیټنګ ښه پیل نه درلود. 5 لوبغاړي یوازې په 55 منډو اوټ شوي وو خو عظمت الله عمرزی او محمد نبي دواړو سلیزې ووهلې او د 232 منډو تاریخي ملګرتیا وکړه. دا په نړیوال کرکټ کې په شپږم ویکټ دویم اوږدا ملګرتیا وه خو له هر څه سره سره سریلانکا لوبه وګټله. د ویل ده چې دواړه لوبډلې به دویمه سیالي روانې میاشتې په 11 نېټه ولوبوي او وروستۍ لوبه به یې په 14 نېټه وي. بلخوا د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په سږني کال کې د هیواد په ولایتونو کې د کرکټ اکاډمۍ جوړې کړې دي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم ساده تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
تیر کال موږ د افغانستان په خوست، کاپیسا، پروان، غزنی، زابل، کندهار او هلمند ولایتونو کې یو شمیر اکاډمیانې لسره نوې جوړې کې او یو شمیر مو بیا لسره ورغولې په اساسي شکل باندې.
د افغانستان کرکټ بورډ 13 اونۍ د هلمند ولایت د کرکټ د اکاډمۍ د بیا رغونې خبر هم ورکړی و. او په اوکراین کې د امریکا سفیره بریجت برینګ وایي د کانګرس یو پلاوی چې د دواړو ګوندونو استازي په کې د کیف ته رسېدلی دی. مېرمن برینګ پرون وویل چې د دې پلاوی مشري د آزاد جرګې جمهوري پال استازی مایکل ترنر کوي. یوه ورځ مخکې له دې د امریکا سنا د 95 میلیارد ډالرو په ارزښت بودیجې هغې لایحې ته رایه ورکړې چې له اوکراین سره د 1.7 میلیارد ډالرو مرسته یوه برخه ده. د دې مرستې هدف د روسیې د یرغل پر وړاندې د ځان د دفاع لپاره د اوکراین له پیاوړتیا سره مرسته بلل شوې ده. سهار مو په خیر. نن شنبه ده، د سلواغې 28 د فبروري 10 نېټه. په پاکستان کې ټاکنې. یو ګوند هم په پارلمان کې د غوڅ اکثریت چوکیو په ګټلو بریالی شوی نه دی، خو د نواز شریف په مشرۍ مسلم لیگ نون ګوند له پیپلز ګوند سره د ګډ حکومت د جوړولو لپاره خبرې کړي. خو په پاکستان کې د حکومتونو بدلون د افغانستان په وضعیت اغیز کولای شي؟
دا چې د افغانستان د مسالې او د سیاست په اړه اردو تصمیم نیسي نو که هر څوک په پاکستان کې قدرت ته ورسیږي څه نواز شریف یا د عمران خان ډله د افغانستان پر وضعیت اغیز نه لري.
په افغانستان کې د پاسپورت جوړولو سرګردانه بهیر هلمندیان وایي له میاشتو میاشتو انتظار وروسته کوم خوش قسمته یې د پاسپورت خاوند شي.
دلته دا کمپیوټر والا د بایومیټریک دا بای چې دا دوه لپاره چې دوه نور راځي نو دوه بیروبار به نه جوړه درشي.
او واشنگتن وایي د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو پر ځانګړې ادارې د لګېدلو تورونو په اړه د څېړنو تر بشپړېدو پورې دې ادارې ته مرستې ځنډوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
کلرم ترپایمي ملتیا وکړي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف وایي دی بعد یو ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره له خپلو متحدانو سره خبرې وکړي. ښاغلي شریف دا څرګندونې پرون داسې مهال وکړې چې لا د پاکستان د عمومي انتخاباتو نتایج نه و اعلان شوي. له بلې خوا برېټانیا او امریکا د پاکستان په انتخاباتو کې د لګېدلو محدودیتونو او د بې نظمیو پر راپورونو اندېښنه ښودلې. د پاکستان انتخاباتو د کمیسیون لخوا د رایو د پایلو له اعلان وروسته جوته شوې ده چې په ټاکنو کې د تحریک انصاف ګوند کاندیدانو د پارلمان 99 چوکۍ ګټلې. په داسې حال کې چې د نواز شریف مسلم لیګ ګوند یو د بلا اول بوټو زرداری ګوند د 500 څوکۍ خپلې کړې دي. په دې اړه تفصیل په راپور کې
د پاکستان د مسلم لیگ ګوند مشر نواز شریف چې درې ځلې مخکې هم د دې هیواد د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې، د ټولو رایو د نتایجو له اعلانېدو مخکې خپلې پخوانۍ خبرې بیرته واخیستې او وی ویل چې له خپلو متحدانو سره به یو ائتلافي حکومت جوړ کړي. هغه د فبروري په 8 د عمومي انتخاباتو په ورځ د خپلې رایې د کارولو پر مهال د ائتلافي حکومت د جوړېدو احتمال رد کړی وو او خبریالانو ته ویلي وو چې دای غواړي د خپل ګوند حکومت جوړ کړي. خو پرون وروسته له دې چې د مخکني صدر اعظم عمران خان د ګوند یو شمېر غړو د آزادو کاندیدانو په توګه تر نورو ګوندونو ډېرې رایې وګټلې، د ښاغلي شریف لحن بدل شو او وی ویل چې د خپل ورور شهباز شریف ته چې هغه هم د یوې موقتې دورې لپاره د صدر اعظم په توګه کار کړی دنده سپارلې چې د نورو ګوندونو له استازو سره د ائتلافي حکومت د جوړولو په اړه خبرې وکړي. که څه هم ګمان کېده چې د پاکستان دوه دودیز ګوندونه مسلم لیگ او پیپل به په دې انتخاباتو کې تر نورو ډېرې رایې وګټي، خو تحریک انصاف ګوند تر هغه څه چې تمه یې کېده ډېرې څوکۍ خپلې کړې دي. د عمران خان د تحریک انصاف ګوند غړو په دې انتخاباتو کې د آزادو کاندیدانو په توګه ګډون کړی او نشي کولای حکومت جوړ کړي، خو کولای شي د نتایجو له اعلان څخه وروسته په 2 ساعتونو کې د یو ګوند ملاتړ وکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې د ائتلافونو په ترڅ کې به څوک د چا تر څنګ ودرېږي او کوم ګوند یا ګوندونه به د حکومت په جوړولو وتوانېږي. د عمران خان پلویانو له افغانستان سره په ګاونډ کې په خیبر پښتونخوا ایالت کې تر ټولو ډېرې رایې ګټلې، خو د دې ایالت یو شمېر خلکو پرون اعتراض وکړ چې د رایو په نتایجو کې درغلي شوې. د دې اعتراض پر مهال په شنګله ولسوالۍ کې 2 تنه د اعتراض پر مهال مړه او 40 تنه نور ټپیان شول. پولیس وایي دا 2 تن هم معترضان و چې د تحریک انصاف ګوند د پلویانو لخوا د تیګو په گزارونو ووژل شول. معترضانو د رایو د بیا شمېرنې غوښتنه کوله. په عین حال کې برتانیا او متحدو ایالتونو د پاکستان په انتخاباتو کې د بې نظمیو د راپورونو په اړه اندېښنه ښودلې. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید کامرون بیګا وویل موږ دا تاییدوو چې د پاکستان په انتخاباتو کې د ټولو اړخونو د ګډون له پلوه اندېښنې شته. هغه له دې کبله خپګان څرګند کړ چې ټولو ګوندونو ته په انتخاباتو کې د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر هم بیګا په یو بیان کې وویل امریکا د پاکستان د انتخاباتو په بهیر کې د لګېدلو محدودیتونو له کبله اندېښنه لري. میلر د رایو په بهیر کې د درغلیو پر راپورونو هم اندېښنه وښوده، خو هغه زیاته کړه چې متحد ایالات د پاکستان راتلونکي حکومت سره ګډ کار ته چمتو دی.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
پاکستان کې مو د ټاکنو په اړه اوریدل. په همدې حال کې پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې د هیواد مخکینی صدر اعظم او د نواز شریف ورور شهباز شریف د پیپلز ګوند مشر آصف زرداری سره کتلی او د یو ګډ حکومت د جوړولو په اړه یې د اړیکو خبرو په دوام هوکړه کړې ده. جیو نیوز پاکستانی ټلویزیون په یو خبر کې لیکلي دا لیدنه تیره شپه ناوخته شوې او شهباز شریف او آصف زرداری د راتلونکي حکومت په جوړېدو سره خبرې اترې کړې دي. د دې دوو ګوندونو دا مهم غړي داسې مال ګوري چې د پاکستان په ټاکنو کې یو ګوند هم ونه توانی چې د پارلمان غوڅ اکثریت چوکۍ وګټي. نواز شریف تیر شپه خپل وینا کې وویل شهباز شریف ته دند سپارل چې له نورو ګوندونو سره د ګډ حکومت د جوړېدو په اړه خبرې وکړي. خو اوس مهمه پوښتنه پر افغانستان بعد د پاکستان د ټاکنو او د راتلونکي حکومت اغېز شوی، یعنی له افغانستان سره به اړیکې څه ډول وي؟ یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان وایي د پاکستان د نوي حکومت په جوړېدو کې به په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دې هیواد د اړیکو په پالیسۍ کې کوم بدلون راشي. دا په تاسو حال کې چې په تیرو دوو کلونو کې ظاهرا د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ اړیکې چندان ښې نه دي. تفصیل په دې راپور کې
د تیرو دوو کلونو راهیسې د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د اړیکو وضعیت ته په پام سره تر ډیره دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د پاکستان د نوي حکومت په جوړېدو سره به له افغانستان سره د دغه هیواد د اړیکو په پالیسۍ کې کوم بدلون راشي او که نه. یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان د طالبانو د واکمنۍ لاندې د افغانستان په هکله د پاکستان په پالیسۍ کې د بدلون په اړه ډېر باور نه لري. د سیاسي چارو پوه او په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سیدی وایي په پاکستان کې د هر ډول یو ګوندي یا ائتلافي ملکي حکومت جوړول د افغانستان په اړه د دغه هیواد سیاسي چلند نشي بدلولی. ښاغلی سیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې برخه کې ټولې پریکړې د پاکستان په اوس کوي.
دا چې د افغانستان د مسالې او د سیاست په اړه اردو تصمیم نیسي، نو که هر څوک په پاکستان کې قدرت ته ورسیږي، څه نواز شریف یا د عمران خان ډله، د افغانستان پر وضعیت اغیز نه لري، ځکه تصمیم د اردو په لاس کې دی نه د ملکي حکومت په لاس کې.
په پېښور کې د افغان حکومت پخوانی جنرال قونسل حمید جلیلی هم په دې اړه ورته نظر لري.
سیاست خارجي در پاکستان
د پاکستان بهرنی سیاست تل اردو پر مخ وړي، نو د دې پر بنسټ زه فکر کوم چې په پاکستان کې د نوي حکومت پراتلو د افغانستان پر وړاندې کوم بنسټیز بدلون نه راسي او شاید د پخوانی سیاست لړۍ په راتلونکي کې هم دوام ومومي.
مستقبل شاید ادامه داشته باشه.
په پاکستان کې د پنځم په ورځ د فبروري په 8 په ټولټاکنو کې د پاکستان د مسلم لیگ مشر نواز شریف یو له هغو نوماندانو څخه دی چې د صدر اعظم په توګه د څو دورو لپاره د پاکستان پر سیاست واکمن و. د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان چې اوس مهال په زندان کې دی، د انتخاباتو بل نوماند او د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر دی. بلاول بوټو زرداری هم دې ټاکنو ته نوماند دی چې د بېنظیر بوټو زوی او د ذوالفقار علي بوټو لمسی دی چې دواړو یې د پاکستان خلکو لپاره د صدر اعظمانو په توګه دنده ترسره کړې او وژل شوي دي. په تیرو وختونو کې هم د پاکستان حکومتونو د افغانستان له تیرو حکومتونو سره ستونزې درلودې او تل د افغانستان په چارو کې په لاسوهنې او ویراچونې تورن شوي دي، هغه څه چې پاکستان تر رد کړي دي. د یادونې ده چې په تیرو دوو کلونو کې ظاهرا د طالبانو او پاکستان حکومتونو ترمنځ اړیکې هم ترینګلې شوي دي. اسلام آباد تور لګوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې پاکستاني طالبان په افغانستان کې خوندي پټن ځایونه لري او د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان په وړاندې د اسلام آباد په مبارزه کې همکاري نه ده کړې. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې په پاکستان کې د امنیت د ټینګښت مسؤلیت نه لري. په افغانستان کې له څه باندې دوو کلونو د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ دو راهیسې دوی د ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ څو ځلې په پولو کې نښتې شوي او په وار وار د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړو او یو شمېر نورو مسایلو له امله پولې تړل شوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
داس مال چې د طالبانو حکومت داوا کوي چې په افغانستان کې صحیح وضعیت ښه دی او ټول افغانانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو این ایف پی وایي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې ډېرې ښځې د زیږون پر مهال مري. د دې صندوق د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې ډېرې ښځې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د افغانستان د لرو پرتو سیمو یو شمېر اوسېدونکي هم وایي د روغتیایي مرکزونو لرې واټن او د نارینه وو لخوا د نسایي او ولادي کلینیکونو ته د مېرمنو نه پرېښودل د زیږون پر مهال د میندو د مړینې لاملونو څخه دي. د نسایي او ناروغیو متخصصین بیا وایي امیندواره مېرمنې باید په هرو دریو میاشتو کې یو ځل ډاکټر ته مراجعه وکړي چې په لرې پرتو سیمو کې دا کار ډېر لږ پیښیږي. تفصیل دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این ایف پی وایي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې اکثره ښځې د زیږون پر مهال مري او یا هم د امیدوارۍ د اختلالاتو له امله ټول عمر له ستونزو سره مخ کیږي. دغه صندوق د پنځشنبې په ورځ په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره زیاته کړه چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې ډیری ښځې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق دا هم ویلي چې دوی په لرې پرتو سیمو کې د کورنۍ لپاره صحي کورونه جوړوي تر څو د خوندي امیدوارۍ او ماشوم زیږون لپاره میرمنو سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د لرو پرتو سیمو یو شمېر اوسېدونکي هم وایي چې د روغتیایي مرکزونو لرې واټن او د نارینه وو لخوا نسایي او ولادي کلینیکونو ته د تلو اجازه نه ورکول د زیږون پر مهال د میندو د مړینې له لاملونو څخه دي. په بامیانو کې د ښځو د حقونو یوې فعالې زهرا قمبري ازادي راډیو ته وویل چې په لرو پرتو سیمو کې روغتیایي کلینیکونه نشته او کشته هم ډیر محدود دي.
بعض از مناطق طوری هست که اگر مردان وقت داشته باشن خودشون
بزین وسیمو که دستیده چه که خزی لخپلو نارینه و سر کلینیک تلاریشی اجازه ورکول کیگی کنانو دوی تا اجازه نورکول کیگی چه وازی لاریشی پزنگلی دوگه پوزنی آلت که چه روختی کلینکونه خورالک دی او دیل لری دی خزی هیچکل روختی مرکزونو تا نزی که اغوی مریشی اشونده پاتیشی دی هم نزی
مراجعه نمی کنه و اگر مرد و یا زنده شد همو از اول تا آخرش یک سان است و هیچ وقتی به مراکز صحی مراجعه نمی کنه.
دی ولادی نسایی ناروغی و دی چنگ دکتره نوریه مشکل آزادی رادیو تا ویل چه امیدواره میرمنه باید به هر دری اومیاشتو که یو زل دکتر تا ورشی چو دی زیگون پر محال دی مور او ماشوم روختیا داد منشی.
یک خانم حامله حداقل باید در دوران بارداری خود در هر 3 ماه
امیدوار خزه باید به هر 3 میاشتو که اوزل دکتر ته مراجعه وکړي تر څو اړین معاینه ترسره شي مګر په لری پرتو سیمو کې امیدوار خزه اوزل دکتر ته نشکلای چې دا د وینې لوړ فشار شوګر او ټیټ فشار په سیر ناروغي لامل کیږي به تشخیص وینې پات کیږي او د امیدوارۍ پر محل یا مخ کې د مور او ماشوم د مړینې لامل کیږي
تشخیص نشده باقی بماند و سبب مرگ مادر و طفل در زمان بارداری قبل از ولادت بعد از ولادت و یا در زمان ولادت گردد.
دی طالبانو دی حکومت دی عامی روختیا وزارت ویاند شرف زمان پدی اړه دی ازادي رادیو پښتونو ته جواب ورنکړ خو تیر کال دغه وزارت سرپرست قلندر عباد ادعا کړی و چې اوس مهال په افغانستان کې د زیګون پر مهال د میندا او ماشوم د مړینې کچا کمه شوې ده. هغه ویلی و چې په 2022 کال کې تر 1500 ډیر میندې او ماشوم د زیګون پر مهال مړ شوي وو په داسې حال کې چې په 2023 کال کې دغه شمیر 250 ته راټیټ شوی دی. خو ملګرو ملتونو د جدي په میاشت کې وویل چې په افغانستان کې په هرو 2 ساعتونو کې یوه مور د زیږون پر مهال مري. د دغه مړینې لامل د روغتیایي اسانتیاو نشتوالی بلل شوی دی. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د تیر کال د سپتمبر په 6مه په یوه راپور کې اعلان وکړ چې افغانستان په نړۍ کې هغه هیواد دی چې د میندو او ماشوم د مړینې کچه تر ټولو پکې لوړه ده. د سازمان ویلی چې 3.1 میلیونه وګړي به د ژوند له لومړنیو خدمتونو بې برخې شي او 396,000 امیندواره او شیدې ورکوونکې ښځې او ماشوم به له زیږون وروسته له روغتیایي خدمتونو بې برخې وي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
واشنگتن وایي د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو پر ځانګړې ادارې د لګېدلو تورونو په اړه د څېړنو تر بشپړېدو پورې د ادارې ته مرستې ځنډوي. اسرائیلو مخکې تور لګولی و چې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځن یو کارکوونکو د اسرائیلو پر خاوره د تیر کال د اکتوبر میاشتې د 2 نیټې په بریدونو کې لاس درلود. اسرائیلو هم د دې څېړنو هرکلی کړی دی. تفصیل دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې په غزه کې د اوربند په ټینګولو کې د پاتې راتلو او اسرائیلو ته د پوځي مرستو د دوام په خاطر د اسرائیلو په اړوند ولسمشر جو بایدن پر پالیسۍ انتقادونه کیږي. امریکایي چارواکي وایي چې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو پر ځانګړې ادارې د لګېدلو تورونو په اړه د تحقیقاتو تر بشپړېدو پورې د ادارې ته مرستې ځنډوي. دا څرګندونې پرون په هغه غونډه کې وشوې چې د امریکا د عربانو د ټولنې او د امریکایي چارواکو په ګډون په میشیګن ایالت کې جوړه شوې وه. د متحدو ایالاتو د نړیوال پرمختګ د ادارې مشره سامانتا پاور او څو نور امریکایي چارواکي پرون میشیګن ته چې د 2016 کال د انتخاباتي کمپاینونو تود ډګر بلل کیږي تللی وو. امریکایي چارواکو وویل د بایدن اداره د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې ادارې ته د مرستو له بیا پیلولو مخکې د تسترګې په لاره ده چې ملګری ملتونه د هغو تورونو په اړه څېړنې پای ته ورسوي چې ګنې د دې ادارې کارکوونکو پر اسرائیلو د حماس ډلې په لوی برید کې لاس درلود. اسرائیلو ادعا کړې چې په غزه کې د دې ادارې له 10,000 کارکوونکو 2,000 تنه په دې برید کې ښکېل وو. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د اکتوبر په 8مه پر اسرائیلو د حماس په برید کې د اسرائیلي چارواکو په وینا شاوخوا 1,200 کسان ووژل شول او له 240 زیات نور برمته شول. د دې حمله په جواب کې د اسرایلو پاوز د اکتوبر 8 د غزه په تړنګ کې پوځي عملیات پیل کړل چې د غزه د روغتیا وزارت د چارواکو په وینا 29,900 کسان پکې وژل شوي دي. چارواکو ویلي دي چې که څه هم امریکا له فلسطینیانو سره بشري مرستو ته ژمنه ده، خو بیا به هم د دې څېړنو د بشپړېدو تر وخته انتظار وکړي. د امریکا د کانګرس پخوانی کارکوونکی عباس علوی چې په غونډه کې حاضر و رویټرز خبري آژانس ته وویل، د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې مشر د ملګرو ملتونو د دې ادارې په اړه په تفصیل سره خبرې وکړې، خو نوموړی زیاته کړه چې ولسمشر بایدن داسې کوم پلان نه لري چې دې مؤسسې ته ځنډول شوې مرسته بیا پیل کړي. د امریکا په ګډون د نړۍ 1400 هیوادونو د اسرایلو له ادعا وروسته د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې ادارې ته خپلې مرستې بندې کړې دي. د نوموړې ادارې چارواکو ویلي دي چې د دې تورونو په اړه د لومړنیو تحقیقاتو د راپور برابرول ښایي څو اونۍ وخت ونیسي. اسرایلو په دې اړه د تحقیقاتو لپاره د ملګرو ملتونو د پریکړې ستاینه کړې. د اسرایلو د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون وویل، د څېړنې لپاره د یوې خپلواکې ډلې جوړېدل مثبت اقدام دی، خو زیاته یې کړه چې په څېړونکو کې باید د تروریزم پر ضد د مبارزې د چارو او امنیتي متخصصان هم شامل وي.
له خبرونو ور اخوا
یوشمیر نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه ځینې مطالب خپاره کړي دي چې د یوشمیرو لنډیز اورو.
ډیپلوماټ خبرونه په خپل پرونی غنې کې پر افغانستان په دې عنوان لیکنه خبره کړي، آیا د افغانستان د سیمه ایز همکاري نوښت هند ته د لار پرانستلو په معنا دی؟ د لیکنې په پیل کې د جنوري د 9 یا د سلواغي یا دلوي د 9 هغه کانفرنس ته اشاره شوې چې د طالبانو لخوا د افغانستان د سیمه ایز همکاري نوښت په نوم په کابل کې جوړ شوی و، او دا پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته د خپل ډول له مخې لومړی کانفرنس و. د لیکوال په باور د دې کانفرنس هدف د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکاریو ایجاد ته د زمینې برابرول و چې دغه هیوادونه په امنیتي، اقتصادي او پرمختیایي برخو کې په خپلو کې مثبته او رغونکې همکاري ولري. لیکوال انوراغ خان لیکلي چې په دغه کانفرنس کې د روسیې، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکیې، ترکمنستان، قزاقستان، قرغزستان، انډونیزیا او هند په ګډون د 11 هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. د ډیپلوماټ مقالې په یو برخه کې راغلی چې د هند بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي د هند استازیتوب په کابل کې د دوی د سفارت تخنیکي ډلې کاوه چې هلته له افغانانو سره د هند د اوږدمهاله همکاري استازیتوب وکړ. که څه هم د طالبانو حکومت د نړۍ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ګوتو پشمیر هیوادونو د طالبانو ډیپلوماتان منلی دي. د ډیپلوماټ د مقالې لیکوال زیاتوي چې د روسیې، چین، پاکستان، حتی هند په ګډون د افغانستان لري او نږدې ګاونډي هیوادونه په کابل کې غیر رسمي استازولي لري. افغانستان نن سبا له بشري او اقتصادي بحران سره مخامخ دی، او لیکوال وایي طالبان هڅه کوي چې د مرکزي، جنوبي او لویدیځي آسیا ترمنځ د افغانستان ستراتیژیک موقعیت ته په پام د انرژي او اقتصاد په برخو کې پانګونه جلب کړي. تر اوسه له طالبانو سره د هند اړیکو څرنګوالی ډیر معلوم نه دی، او نیو ډیلی په 2022 کال کې د کابل لپاره په ټیټه سطحه تخنیکي ډله وګمارل چې افغانانو ته د هند بشري مرستې ورسوي، دغه راز په کابل کې ډیپلوماتیک حضور ولري. د هند ټایمز اف انډیا ورسپنې په خپل پرونی غنې کې د هغو پټو اسنادو په باب لیکنه خپره کړې چې د امریکا د متحده ایالاتونو د یو ځانګړي مفتش په وینا د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن قصدن په ناوړه ډول مدیریت کړی دی، خو دغه مفتش دا نتیجه اخیستې چې د ولسمشر بایدن محکومول ځکه سخت کار دی چې دی یو پوخ عمره کس دی او ښه حافظه هم نه لري. د امریکا دغه ځنګړی مفتش د نومبر میاشتې د 15 نیټې د ولسمشرۍ ټاکنو په درشل کې په خپل راپور کې ویلي دغه پټ اسناد په افغانستان کې د امریکا د پوځي او بهرنی پالیسي په اړه وو، په ځنګړي ډول تر 2018 نه دی کال وروسته مودې په باب، او بایدن دغه پټ اسناد له ځان سره ساتلی وو. جو بایدن له 2009 څخه تر 2018 میلادي کال پورې د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر وو. د ځنګړي مفتش رابرټ هر په راپور کې چې 345 مخونه لري دا موضوع چې یو تیا کلن بایدن یو زوړ سړی دی او کمزوري حافظه لري د بایدن له غوسې د ډاک عکس العمل سبب شوی، او په سپینه ماڼۍ کې یو کانفرنس راوباله او هلته یې ټینګار وکړ چې حافظه یې ښه ده. دغه راپور تر څه باندې یو کلونو څېړنو وروسته خپور سو او دا څېړنې وروسته له هغې پیل سوې چې د بایډن په کور او د هغه په شخصي دفتر کې دا پټ اسناد وموندل سول. په راپور کې پر ولسمشر بایډن انتقاد سوی چې له دغو اسنادو په استفاده یې ځینې موارد په کتابچو کې لیکلي دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
او د هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې د پاسپورتونو د جوړولو بهیر ډیر ورو روان دی او ډیر کم خلک ترونیو انتظار وروسته پاسپورت اخلي. د هلمند د پاسپورت ریاست مخې ته هم په قطارونو کې ولاړ سلګونه خلک غوښتنه کوي چې په دې اداره کې د پرسونل زیات شي. خو چارواکي بیا وایي دي او منظم پلان پر بنسټ د پاسپورت جوړولو او ویشکار روان دی او لومړیتوب هغه چاته ورکوي چې پاسپورت ته بیړنۍ اړتیا ولري. دا په داسې حال کې ده چې د کابل په ګډون د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم خلک ورته شکایات او ګیلې لري او تر څنګ یې دا ادعا هم کیږي چې طالبانو حکومت د پاسپورت د جوړولو په برخه کې په فساد تورنۍ. دوی وایي یو شمېر خلک هلته ولاړ وي او د پاسپورټونو د جوړولو په برخه کې یا د پاسپورټونو د جوړولو وړاندې د واسطو او ترخوایې د پیسو اخیستو لپاره زمینه برابروي. تفصیل دی راپور کې.
د خلکو داسې ماټیل د هلمند ولایت د پاسپورټ مدیریت مخې ته د هغه خلکو دی کوم چې غواړي پاسپورټونه ترلاسه کړي. د هلمند دا ځایي اوسیدونکي شکایت کوي او وایي چې د یاد ولایت د پاسپورټ مدیریت کې د مامورینو شمیر کم دی او دوی په ځان سره پاسپورټونه ترلاسه کوي. په دې کسانو کې چې څانداز د پاخو مرکزان هم دی او غواړي د حاج د فریضې د ادا کولو لپاره پاسپورت ترلاسه کړي، د پاسپورت د ریاست د مسولینو غوښتنه کوي چې د پاسپورتونو د ویش پروسه دې چټک کړي او یا دې هم هغه کسانو ته اولیت ورکړي کوم چې هغوی عجل اړتیا لري او یا هم د پاخو مرکزان وي.
دا شکایت لرو چې دلته دا کمپیوټر والا د بایومیټریک دا بای چې دا ځوان لپاره چې ځوان نور راشي نو ځوان د روبار به نه جوړه دره چې دغه ځوان لپاره راځات موږ دا غوښتنه لرو چې دغه پروسه زیاته کې خلک پاتې نه شي باید د خلکو مشکلات حل شي.
ظاهراً په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د پاسپورټونو غوښتنې زیاتې سوي، خو په تیرو دوو کلونو کې د پاسپورټونو د ویش بهیر څو ځلې د بېلابېلو دلایلو له امله درول سوي. د ریپورټونو له مخې په تیرو څه باندې دوو کلونو کې له افغانستان څخه په سلګونه زره افغانان بهرنیو هیوادونو ته په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته کډه سوي. بلخوا په هلمند کې د طالبانو د پاسپورت د ریاست د برخې مسولین بیا وایي چې دوی د یو منظم پلان له مخې خلکو ته پاسپورټونه ورویشي. د یاد ولایت د پاسپورت امیر مولوی عبدالقادر نعماني د خلکو ستونزې مني، خو وایي چې بې نظمي دوی خپله جوړه کړې ده.
د شنبې په ورځ باندې مارچا سنګي اندیشو، یک شنبې په ورځ باندې مساکله ولسوالي خانشین باباجۍ، او د دوشنبې په ورځ باندې واشیر نوزاد، او د سې شنبې په ورځ باندې نادالې ناومیش ناوا، او د چهار شنبې په ورځ باندې نارسراج ولسوالي کجکی ولسوالي ګریشک ولسوالي، د پنج شنبې په ورځ باندې ګرمسیل ولسوالي باغران ولسوالي او کودی ښاروالي. دغه تقسیم اوقات موږ جوړ کړی دي. لله الحمد د دې په جوړش باندې د مسلمانانو ضرورت هم رسېږي او ازدحام هم انسانانو کم شوی دي. د هغه کسانان لپاره چې عاجل مریضان لري، د شفقاني اسلام په لاس لري، هغه ته نور موږ
د هلمند د پاسپورت مدیریت مخې ته د خلکو دا ټیل ماټیل اوس مهال پر داسې مهال روان دی چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د حج د فریضې د ادا کولو لپاره نوملیکنې پیل شوي دي او د دغه ولایت اوسیدونکو غواړي د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ سي. خو په ټوله کې د هلمند دغه اوسیدونکو غوښتنې د طالبانو څخه دا دي چې د پاسپورت د ورکړې په بهیر کې دي اسانتیاوې رامنځته کړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا 15000 نوی
او 1000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شئ.